تاسو مشال ریډیو ته ورځي است په پرسنل خوا کې د ماس پښین 3 بجې سوي دي زبوريوال کاکړ درته هر کله وایم په دې یو ساته خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمي او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو خو تر هغه وړاندې بعد دې سات خبرونه ورو چیز مشهمکاره فرخنده اسد یې تاسو ته وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی پښتون ژغورن غورزنګ د خپل یو مشر او پارلماني غړي علي وزیر د گرفتاری پر ضد نن مظاهره کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د ضروري اقدامات غوښتنه کړې ده او امریکایي پوهانو د کورونا وایرس ته ماډرنا کمپنۍ جوړ واکسین ورکولو په حق کې ووټ ورکړی دی د خبرونو تفصیل پښتون ژغورن غورزنګ د خپل یو مشر او پارلماني استاذ علي وزیر د گرفتاری پر ضد نن د پاکستان په بلابلو خارونو کې مظاهره کوي پښتون ژغورن غورزنګ د دسمبر پر 18 رسنو سره شریک کړي په خپل یو بیان کې ویلي نن د جمعې په ورځ د پېښور اسلام آباد لاهور کراچي او کوټي په ګډون د ملک د 15 زیاتو خارونو کې به د علي وزیر د گرفتاری پر ضد مظاهره کیږي علي وزیر د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو هغه وخت گرفتاره کړ چې نوموړی د آرمی پبلک سکول پېښې شپږم کال پوره کېدو په مناسبت راجوړې غونډې ته ورغلی وو پولیسو علي وزیر پرون پېښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړ وکیلانو یې له مجسټریټه د نوموړي د عارضي رهایي غوښتنه وکړه کومه چې عدالت رد کړه په علي وزیر او د پښتون ژغورن غورزنګ په نورو 1900 مشرانو غړو تور دی چې د دسمبر په شپږمې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست ضد ویناوي کړي خو د غورزنګ غړو پر علي وزیر او نورو غړو لګېدلې تورونه رد کړي دي په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ٹی ایم د حکومت پر ضد د نورو جلسونو پلان جوړ کړی دی په پی ٹی ایم کې د شاملو سیاسي ګوندونو د ځینو مشرانو یو غونډه د دسمبر په 18 په پېښور کې وشوه چې پکې په مردان بنو او پېښور کې د راروانو جلسو د تیاریانو جاج واخیستل شو په مردان کې به د دسمبر په 23 په بنو کې د جنوري په 6 او پېښور کې د جنوري په 14 د جلسو پلان جوړ کړل شوی پی ٹی ایم وړاندې هم د پېښور او لاهور په ګډون په ګجرانوالی ملتان کراچی او کوټه کې د حکومت ضد جلسې کړي د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت دسمبر په 18 د یو نوټیفیکیشن لالارې د کوټي ترڅنګ د لسپیلاو گوادر لیوی زواک اختیار پولیسو تاور کړی دی ل دې سره بعد د غودروز لو په کلیوالو سیمو کې هم لیویز د پولیسو تر کنټرول لاندې کار کوي د بلوچستان حکومت پر دغه نوټیفیکیشن د بلوچستان نېشنل پارټي او ملي عوامي ګوند په شمول ځینې مخالف سیاسي ګوندونه ناخوخي لري د دوی په وینا ل دې سره په دغه سیمو کې نامني زیات شي د بلوچستان حکومت له دې وړاندې تیر کال هم د سین صوبې تصیربا نصیر آباد او جعفر آباد ضلعو کې د لیویس کنټرول او واک د هغه ځای د پولیسو مشرانو ته سپارلی وو تاسو مشال رادیو ته وګورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د ضروري اقدامات غوښتنه کړې ده میرمن لاینز د دسمبر په 18 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر وخت وویل چې دا هیواد لا هم د خبريالانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیات کړه چې په افغانستان کې په روان میلادي کال کې شپږ خبريالان د کار پر مهال وژل شوي دي د امریکایي پوهانو یوې ډلې حکومتي ادارې ته په بیړني ډول د کووډ 19 دویم واکسین د استعمال د منظورې ورکولو په حق کې ووټ ورکړی لدې سره د رواني اونۍ تر اخره د ماډرنا کمپنۍ جوړ واکسینو په میلیونونو خوراکونو خلکو ته د رسولو لار برابرېږي د دسمبر په 18 د کمیټې شلو غړو د دې سپارښتنې په حق کې رایه ورکړه خو د کمیټې یو غړي له ووټ ورکولو ډډه وکړه لدې وړاندې د دسمبر پر 14 په امریکا کې خلکو ته د فایزر او بایو انټیک کمپنیو جوړ واکسین ورکول هم پیل شوی او بل خبردا چې په نایجیریا کې لوستوالو څخه 370 ماشومان خوشی کړل شوی دي دغه ماشومان هغه وخت وسلوالو تختولي و چې د نایجیریا په شمال غربي سیمه کې په یو سکول ورغلل او په سونو ماشومان یو تختول چارواکو دغه ماشومان خوشی کول تایید کړی دي نګدی یو اونۍ وړاندې موټر سایکل سوار وسلوال په کیسټینا ریاست کې د هلکانو د ساينس او سرکاري سکول ته ورغلل او ماشومان یې نګدی روګو ځنګل ته وتختول د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري د مانو د خوشی کېدو هر کله کړي او وای ل دې سره ټول هیواد او نړیوال ټولنې د آرام ساخستي دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چی فرخند اسد وړاندې کول پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپل مخکښ او د پارلمان غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد احتجاجونه روان دي. د بلوچستان حکومت د صوبې په دروز لوکي د لیویزو واک هم پولیسو ته ورکړی دی. د اپوزیشن ګوندونه د دې غندنه کوي.
د صوبې کم و بیش 90% علاقه وسم لیویز کنټرول ای. کتا سو د جرایم ریشو وګوري نو د پولیسو په ایریا کې چې ډیر زیات جرایم کیږي.
بل پلو په باجوړ کې په مختلفو پیښو کې د وجلسو یو خزادارو او لیویزو ځواکونو کورنۍ غړي له حکومت غوښتنه کوي چې په نوکریو کې دوی ته لومړیتوب ورکړل شي.
پیر نو کړی د پاره سره د 11 سال د کالونی ته زور ازه کله ویل ډی سی خو له وجه نو کړی نه نشته یو کله وجه نو کړی نه کلم را لې نو پیله په شهداو ده یو د وساده پورې موږ ته ریکارډ راغلی.
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان بې کورسو کډوالو ته مالی مرستې ورکوي. خو د کډوالو د کمیټې مشر وایي
دای مطلب ویل چې میرو ان شاء الله د نوې میسج کې خالتا پیسې جاری کوي او ور سره میرو خپل کلی ته واپسی غوړي.
د دې هر څاورې دوته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی استرازو د خبرونی لومړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې پښتون ژغورنی غورزنګ نن په بیلابیلو شهرونو کې د خپل مخکښ حالي وزیر د نیول کېدو پر ضد احتجاج کوي. په دې اړه د معلوماتو لپاره د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی سره د ټلیفون پر کرښه دی. شانواز، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. دغه احتجاجونه تر اوسه پیل شوي دي او که پیل شوي دي په کومو شهرونو کې؟
ډېر مننه کاکر صاحب، خوشحاله اوسېږي. څنګه چې تاسو خبرونه کوم وویلي، بالکل دغه احتجاجونه نن کې کوم اعلان شوي وو چې نن به کېږي، دغه اعلان بېګا شوی وو چې سبا ته یعنې نن د ورځې به احتجاجونه کېږي. نو په هغې کې په څو ځایونو کې هغې داسې وختونه سهار نه شروع شوي وو چې هغې پکې د لس بجو دغه احتجاجونه شروع شوي وو. په هغې کې چې زمونږ د کوټې کوم همکار دی، دغه سره مې رابطه وکړه. هغه وو چې په کوټه کې مې احتجاج شوی، په چمن کې مې احتجاج شوی، داسې په سوات کې مې احتجاج شوی، په نشاد چوک منګوره کې. د هغې تر څنګ په وانا وزیرستان کې کوم دی نو په هغه ته احتجاج شوی، چونکې دغه د علي وزیر خپله حلقه او علاقه هم ده، نو په هغه ځای کې هم سهار احتجاج شوی دی. د مختلفو نور چې کوم علاقې دي، په هغه ځینو کې هم احتجاجونه شوي دي. خو ځینې علاقې داسې چې هغې وختونه بېلابېل ورکړي وو، نو ځینې علاقې داسې چې په هغې کې 3 بجې احتجاجونه اعلان کړي وو. هغه اوس روان دي. اوس چې ما وختي د مردان کې د خپل همکار سره رابطه وکړله، نو هغه په هغه جلسې ځای کې ولاړو، هغه وزونه هم راتلل چې کوم پاغې نو فکرو باندې تقریرونه کول، هغه هم راتلل پکې وزونه. نو هلته هم لا هم احتجاجونه روان دي، خو چې کوم علاقو کې به احتجاجونه او بیا تقریرونه کېږي، نو هغې ډېرې کمې علاقې داسې دي لکه په کراچۍ کې 3 بجې اعلان شوي وو، هغلته هم اوس احتجاج روانېږي. 4 کې 3 بجې اعلان شوي وو، په اسلام آباد کې 3 بجې اعلان شوي وو، ډېر اسمن خان کې 3 بجې اعلان شوي وو، هغلته احتجاجونه روان دي.
او
په دې 4 بجې هغې ویلي
په دې احتجاجونو کې چې تر اوسه سوي دي، ویناوي به هم سوي، څه ویل سوي دي د احتجاج کوونکو لخوا، څه غوښتنې سوي دي؟
بالکل، په دغه احتجاجونو کې هغې په خپلو تقریرونو کې هم خبرې کړې وي، او د هغې تر څنګ د دې سره بینري او چارتونه هم چې په هغې باندې لیکلي چې علي وزیر کو رها کړو، چې دا جوړېږي چې علي وزیر به اخلاص کړی شي، او په هغه دغه مقدمې چې کومې دي هغه ور باندې ختم کړی شي. د دې هم دغه وینا وه چې دی علي وزیر او یا د دوی سره په کراچۍ کې نور چې کوم ملګرو په 6 دسمبر باندې کوم جلسه وه، او په هغې کې ګډون کړی وو، په هغې کې کومې خبرې کړي دي، د خپلو حقونو لپاره خبرې کړي وې. داسې خبرې نه وې کړي چې هغه دلته حکومت ته یا ریاست ته تاوان جوړ کړي، تاوان ورته ورکړي. نو دغه مقدمې د دوی په وینا باندې چې جعلي مقدمې ور باندې جوړې شوي دي، او دوی دا هم ویلي چې علي وزیر چې کوم نیولې وو په 13 ورځې، نو هغه کراچی کې چې کومه باندې کیسه هغه ختم کړی شي، او دوی فوري تور باندې د بندخانې نه خلاص کړی شي.
شانواز، تاسو دغه موضوع څاري، حکومت علي وزیر ولې نیولې دي، څه تورې پرې لګولې؟
دي دا بالکل په 6 دسمبر باندې په کراچی کې کومه جلسه شوه، او موږ د کراچی د همکار په وینا باندې هغه دغه د پولیس سره خبرې کړې. نو هغه وایي چې را پولیس ورته ویلي چې په دغه 6 دسمبر باندې کومه جلسه شوه، په هغه کې علي وزیر او د هغې تر څنګ د پښتون کوم د هغې نه مشره، نو په هغې کې فیار پولیسو په 1 دسمبر باندې په د دوی په ضد باندې لیکلې وه، قانوني پرچه پیدا کړې وه، او په هغې کې ویلي وو چې د دوی د ریاستي ادارو بیا د پوسټ په ضد باندې، بیا د رینجر په ضد باندې خبرې اترې کړې وې، ویناوې کړې وې، نو دغه جنوبی پاکستان چې کوم ریاستی اداري دي یا نور اداري دي ورسره نو دغه خبرې کړې دغه تر څنګ به هم ویلو په رپورټ کې موږ د همکار په نه باندې چې
مننه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزای او تاسو ته معلومات درکول رازو د خبرونی نور موضوعاتو ته په بلوچستان کې حکومت اعلان کړی دی چې د صوبې په دروزی لوکي به د لیویزو واک هم پولیسو ته سپاري د دې لپاره نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی خو بل پلو د اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې ګام غندنه کړې ده د دوی په وینا د پولیسو د واک ځکه خلاف دی چې د دوی په خبره د پولیسو تر واک لاندې سیمو کې د هغو سیمو پرتله جرمونه ډیر زیاتی کم ځای کې چې د لیویزو واکو اختیار وي دوی د دې غندنه کوي او غوښتنه کوي چې حکومت دغه ګام بیرته واخلي په دې اړه نور تفصیل د مشال رډیو خبريال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان د کورونی چارو د وزارت له لوري د دسمبر د میاشت په ولسمه نیټه یو نوټیفیکیشن جاری شوی دی په کوم کې چې د کوټ ترڅنګ د لسبیلا او ګوادر لیویز واکو اختیار و پولیسو ته ورکول شوی دی او دغه ډول په دغه درې ضلعو کې بی ایریا یا کلیوالي سیمې هم و ایریا یا شاري سیمو کې ګډې کړې دي چیرې چې به لیویز د پولیس په کنټرول کې اوس کار کوي د بلوچستان د حکومت پر اوسنی نوټیفیکیشن یا پریکړې باندې د حزب اختلاف زیاتره سیاسي جماعتو خواشنی څرګنده کړې ده ویلی دی چې د دې خبره نامنی نورز زیات سي په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې بلوچستان نېشنل پارټي مرستيال مشر ملک بولی کاکړ و مشالډو ته وویل چې دوی به د حکومت د وسنۍ پریکړې پر هر فورم باندې مخالفت وکړي
ګورنمنت چې خپل حرکتونه یا خپل چې خپل ایجنډا چې تکمیل ترسي نو هغه لیویز دې ختمې هغه پولیس ته د دې کې چې پولیس د ګورنمنت سره تړلې د ګورنمنت د مفاداتو د ګورنمنت د سازشو یو مرکز چونکہ لیویز د دې پر هغه شیان باندې نس دلکدل یا میترا نس خطل نو ځکه د دې دا شیان دي چې دا اساس د هنګي د دې چکم لیک دي انور چې دا کارونه دي هغه د لیویز پر ځای نس کولای نو پلس کې ځکه دې کې چې دې خپل مقصد خپل ایجنډا پر
په دې ترڅ کې چې مکله په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او می پارټي د غړي نصر الله زیر سره تماس ونوي نو هغه راته وویل
او سنې سلیکټډ حکومت چې راغلي دي په صوبه کې او په مرکز کې دوی بیا هغه استعماری منصوبیت پاغه باندې عمل درآمد شروع کړي کوټا لسبیلا او گوادر کیا بیا لیویز فورس ختم کړي نو موږ د دې خبرې په سخته غندنه کوو د صوبې کم او بیش 90% علاقہ و سم لیویز کنټرول ای او دارنګه د صوبې بیخي کم علاقہ چې دا هغه د پولیس په لاس کې ده لیکن کتا سو د جرایم ریشو وګوري نو د پولیسو په ایریا کې چې دی زیات جرائم کیږي او د دې په نسبت د لیویز په ایریا کې جرائم بیخي کم دي او بل خوا ته بجټ وګوري بجټ چې دی هغه د پولیسو غ بیخي زیات دی او د دې په مقابل کې د لیویزو بجټ کم دی
خود بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی د حکومت ته د نوټیفیکیشن ملاتړ کړی او ویلي دي چې تر اوسه په دې اړه زیات معلومات نه دي ترلاسه کړي چې کله معلومات ترلاسه کړي نو دا غو ورسته باید رسنۍ سره شریک کړي خود ډېرې کارپوهان دا هم وایي چې د بلوچستان اولس او سیاسي جماعتونه لیویز په پولیسو کې د بدلولو یا د لیویزو اختیار و پولیسو ته وسپارول ته چمتو نه دي په دې اړه به غوږ سو په کوټه کې د ډان نیوز خبريال سید علي شاه ته
لیویز بلوچستان ایالت کې یو داسي امنیتي فورس دی چې لیویز د بلوچستان په صورتحال باندې خبر دی د بلوچستان چې کوم ټولنه ده هغه یو قبایلي ټولنه ده نو انګريز یعنی یو نیمه صدی مخکې بلوچستان کې دا فورس دی د پاره جوړ کړی وو چې دا غرد ځای خلګو د مختلفو قبیلو خلګو یعنی هغه په خپل طریقه باندې ډیل کول نو اوس یو نیم سل کال بعد چې حکومت کم ګامونه اخی د لیویز پر ځای باندې پولیس راولي د بلوچستان سیاسي ګوندونه سیول سوسایټي او مختلف قبیلی چې دي هغه د دې فیصلې خلاف دي په کار دي حکمرانانو ته او موجوده حکومت ته چې داسې فیصلې کولو پر وخت باندې د دې صوبې چې کم قبایلی مشران دي سیاسي مشران دي هغه ټول په اعتماد کې واخی
د دې څخه لمخه لیویز د کوټ په ګډون د صوبې په نورو ضلعو کې د ډیپټی کمشنرانو تر کنټرول لاندې کار کوي. د بلوچستان حکومت د دې څخه لمخه یعنی تیر کال و سند صوبې ته چیرمن نصیر آباد او جعفر آباد ضلع کې د لیویزو د کنټرول واک او اختیار دغه ځای د پولیسو او مشرانو ته سپارلی و. په لومړي ځل د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت په وخت کې یعنی په کال 2015 کې مرکزی حکومت نه یوازې په بلوچستان کې بی ایریا ختم کړي او ټول لیویزه په پولیس کې زم کړي وو، بلکې د لیویزو د تربیت لپاره و صوبې ته 8 ارب روپۍ هم ورکړي وې. پر دې عمل باندې هغه وخت هم په بلوچستان کې د ازب اختلاف له لورې عکس العمل ښکار شوی وو، او کله چې په مرکز کې د پیپلز پارټي حکومت جوړ شو نو دغه وروسته د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی په کال 2008 کې نه یوازې بی او ای ایریا سره جلا کړي، بلکې د پولیس څخه د لیویز واکو اختیار برته اخستی وو او د ضلع و ډیپټی کمشنرانو ته سپارلی وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په باجوړ ضلع کې تر دې دمه درې اتیا خاصدار او د لیویز ځواکونو غړي د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي، چې پکې یوازې د 38 ځواکونو کورنۍ ته شهدا پیکج ورکړل شوی دی. د پاتې کورنیو غړي غوښتنه کوي چې حکومت دوی ته په نوکریو کې لومړیتوب ورکړي او همدغسې دي د دوی ته هغه مراعات هم ورکړي چې د وژل شوو پولیسو عسکرو کورنیو ته ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبريال شانواز ترګزی له دوی سره غږیدلې راځي چې رپورټ یې وره.
په باجوړ کې د هغه لیویز او خاصدارو بچی چې پلورنې د ترهګرو لخوا په بیلابیل وختونو کې وژل شوی غواړي باید وارثانو ته نوکری ورکړل شي. دوی د حکومت لخوا د پولیس د شهیدانو په شان د پوره پیکج غوښتنه هم کوي چې پکې د وژل شویو بچو ته تعلیم، صحت او نور سہولتونه شامل دي. ابراهیم خان نوم یو ځوان دا وخت د باجوړ په خار کې دکانداري کوي او پلار نورعالم خان په لیویز واکونه کې د لانس نایک په څوکۍ ډیوټي کوله. دی وای په کال 2009 کې د اګست په 15 د وستوالو لخوا په خار کې وژلې شوی.
یاره نو کړی ته پاره سره د 11 سال د کالونی ته زور ازه کله ویل ډی سی خاله وشه کله ډی سی خاله کله ډی پی او خاله بس د یو لس کال منګ د قشان ته ذلیل کړلو. نو کړی نه نشته یو کله چې نو کړی نه کلم را لې نو په لاره کې شو هدا او د یو وسره غلی سره وته د وسه د پوره منګ ته ریکارډ راغلی.
ناصر خان نو یو بل دکاندار وای چې د دتر جاوید خان نومیدو او د په لیویز ځواکونو کې میجر وو. د په یو لوی بمی چاودنه کې د نورو 53 تنانو سره په خار چوک یا څلور لارې کې د مای په سلور مکال 2012 کې وژل شوی. دی وای چې د دې چاچی هم ورپسې څو میاشتې پس مړ شوی وو، خو بچو ته تر اوسه د شهید پیکج نه دی ورکړل شوی.
یو پروگرام را جوړ کړو د شهیدانو د یو مشاهدا په نوم باندې د شهیدانو ورثه وغواړي، چې د شهید کم ورثه چې راغلي کم یتیم بچي لکه شهید د کم یتیم بچي هغه راشي، هغه ته د صرف یو سوټ ورکي د کپلو سوټ په تور کې هغه په 300 روپۍ باندې او هغه باندې چې دینو لکه ګندلو خرچه هم زیاته چې سوټ ورکي.
په باجوړ کې د وستوالو لخوا لیویز خاصدار او دا شان نور عسکري ځواکونو هدفي وژنه او یا ور باندې بمی چودنه د کال 2008 راهسي شروع شوه. د پخواني فاټا د خاصدار او لیویز ځواکونو د حقوقو د بار جوړ اتحادیه باجوړ مشر حوالدار حبیب الله مشهد رډو ته ویل
زمونږ تر اوسه پورې 30 پورې شهدا د کشوي د باجوړ پرایم منستر پالیسي و 2015 هغه کې بچ کوم د لیویز د خاصدار او پټي جوړ هغه زمونږ 38 شهدا او دغه یو بچ چې کوم دین مستفید شوه. ولا بعد مرغه چې دا کوم دلته اوس په باجوړ کې 241 کینسنې دوی مشتهر کړی دي څنګه او هغه په برتیاني کې دا نه وي کینسنې نه دي دا اقا زړی وي کینسنې دي په کوم باندې چې یو کس نقل مکانی کړی او شرطه یو ورځ دوه اعتراض شوی یا دا کسانو کوم چې دا لښې شوی او دا غو نه وي کینسې خالي شوی دا هغه باندې دوی اعلان وکړو دا خلک لږ په دې باندې خبرګان اظهار وکړو.
دی وایي چې د شهید پیکج او نور سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده. نو بیا مې د واکمن ګوند سره تړاو لرونکي او له باجوړ د قومي سیملې غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې.
پدې مونږه د بالا حکام سره خبره کړي او دا مو د ویلې چې را دې خلکو ته په کې اولیت ورکړې شي نو هغه ټول خبره را سره منلې ده. په دې قانې دي ترجیح به دوی ته عددوي کسان په کې د ټولو نمخ کیږي.
خو د وژل شوی لیویز او خاصدارو د کورنی وغړی وای چې کدوې د پلرونو په ځای باندې په نوکری وانه خستل شو دوی به عدالت تلل شي او په پولیس کې به نوی برتی او کولو باندې عدالت نه ستیره واخلي ستې په معنا چې عدالت به نوی برتی ودروي او تر هغه چې د دوی مودا وانه وري شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشران وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو کورنیو ته مالی مرستې ورکوي. د یادې ادارې ویاند مشال رډیو ته وویل چې د 15,000 کډوالو کورنیو ته به د حکومتي مرستو بل قسط په 2 ورځو کې پیل سي. د کډوالو د کمیټې مشرانو د دې هرکلی کړی، خو غوښتنه کوي چې حکومت دې د وزیرستان پاتې کډوال هم خپل کورونو ته ستانه کړي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د ضرب عذاب عملیاتو څخه بې کوره د شمالي وزیرستان کډوالو ته 3,46,00,000 نقد مرستې بلکې سپارتلون کې 2 ورځو کې جاری کوي. دوی وایي چې دغه میاشتنی مرستو کې به هر کورنۍ ته د موبایل نمبر سیم په ذریعه 2,000 نقد مرستې جاري شي، چې دغه د سیمې کډوالو ته د حکومت لاړخه شپږاویایم کیس دی. پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې دا مهال 15,229 خاندانونه داسې دي چې لاستانه شوي نه دي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې بې کوره شوې کورانو ته د نقد مرستو نوې کیس جاری کولی شي.
آغا کډوالو ته چې کوم اوسه پورې واپس نه دي تللي، هر خاندان لپاره چې کوم ویریفایډ دی، تصدیق شوه دی، 2,000 روپۍ یو نوی ترانچ جاری کړو چې 3,00,000 او 4,00,000 روپۍ فنډ دی میلاوېدل شروع شي په راتلونکي 2 ورځو کې. یو تاثر د خلکو دا هم و چې پی ډی ایم ای طرف ته د خلکو 3 سالور قسطونه پاتې دي. څومره بقایا جات وي هغه تیر کال پی ڈی ایم اے په یو ځل سلور قسطونه چې کم ده جاری کړی وی د واپسې په باره کې بالکل پی ڈی ایم اے او نور چې کم ادارې دي دا د خلکو چې کم مشکلات دي د دینه هم خبر دي. نو ان شاء الله چې کومه علاقه کلیر کیږي پی ڈی ایم اے به هغه ته چې کم کډوال دي هغه د واپسې لپاره تنظیمات شته.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله وای چې د نقد مرستو په جاری کولو خوشاله دي، خو حکومت د پاتې کډوالو په واپسې غور وکړي. د مرستو په ځای د نور کډوال زرستانه کړل شي، هغه کا پاکستان کې او یا افغانستان کې پاتې دي.
خدانه زیات آی ڈی پی داس دي چې د امداد نه دی مور مشوي دي، احتجاجي نه میټینګ نه دی سره شوي دي. میډ میټینګ پېښور کې پیډي میول سره شوی و پرین دوی مطلب ویل چې میرو ان شاء الله دا نوې میسج کې خالته پیسې جاری کوي. اوور سره ور سره میډ خپل کلی ته واپسي غوړي غو پېښ کوله تقریبا د خپل کلی وطن نه بهر تیر گئی. نو نه میرو حکومت نه د مطالبه کی جمیرو خپل کلی علاقے تاولا جا اوپر امن طریقے سارا ملا جا گولو نے کیم کے میر سا پر لمان پسا ملا کے کیم آئی ڈی پی جی جے زر نظر دے غلام خان یار تو سے ویتا کلاو گئی پر امن طریقے سارا واپاس گئی.
شمالی وزیرستان کے ضرب عذاب عملیاتو لکابلا لکونو کڈوال بے کوراول چدا حکومت پوینا 90% نزیات اوز بیرتاستان شوی، خو لا هم صدا پاسا 15,000 کورانی پا پاکستان کے او خواوشا و وزر رجیسترد کورانای پا افغانستان که پاتی دی. عمر وزیر مشال ریڈیو بانو.
له 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک په خیبر پښتونخوا کې د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ پیلوي. د دې اتحاد شریکو ګوندونو پرون په پېښور کې غونډه وکړه. په غونډه کې شریکو مشرانو مشال رادیو ته وویل چې دوی به د صوبې په یو شمېر ښارونو کې د حکومت ضد احتجاج کوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د هیواد په ځینی لویو خارونو کې د پاکستان جمهوریت تحریک د لویو جلسو جلوسونو وروسته اوس مهال یاد غورځنګ د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د پروري په میاشت کې د نورو جلسو جلوسونو پلان جوړ کړی. په دغه اړه په پېښور کې د دسمبر په 18 نیټه په پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو د ځایي مشرانو یو غونډه ترسره شوه. د غونډې وروسته د جمعیت علمای اسلام پی ویان جلیل جان په خیبر پښتونخوا کې د ټاکل شوی جلسو جلوسونو د نیټو او ځایونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په 23 تاریخ باندې په مردان کې او په 6 تاریخ باندې بنو کې او په 16 تاریخ باندې په پېښور کې د لانګ مارچ په حواله باندې د ریډیانو او د جلسې او د جلوسونو اهتمام د لپاره مشورت وشو. په دې حواله ملکن ډیویژن او د مردان ډیویژن تنظیمونو ته هدایت شوی دی چې هغه خپل مشترکه پروګرامات دیو کې او د ریلیانو کامیاب کولو لپاره الی زلی دیو کې مرکزی جماعت چې کم حکم بکی صبح خیبر پښتونخوا پی ڈی ایم هغه به فالو کوي.
د پښتونخوا ترڅنګ د پاکستان په نورو صوبو کې هم د پی ڈی ایم لخوا د نورو جلسو جلوسونو لپاره مشاورت روان دی. عوامی نیشنل ګوند د پښتونخوا جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي د موجوده حکومت د رانسکورولو او په هیواد کې د رښتینی جمهوریت د قائمولو پورې به په جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه خپل مبارزه جاری ساتي.
د پی ڈی ایم د مرکزی قیادت د هدایتو پر وړاندې کې په ټول ملک کې دا ریلی زبوی په 23 تاریخ باندې مردان کې ریلی دا د سور مسلې چې دی دا کرپشن دی دا که بیروزګاری دا که ګرانی دا سور مسلې چې دی دا بنیادی توګه باندې په دې ملک کې د عوامو حکمرانی نشته. دا هغه عوامي حکمرانۍ حق چې دی هغه واپس عوامو له راوړو د پاره د تحریک بدغه سي جاري ټول ضلعو ته اطلاعګانی شوي دي او غیب په دې کې ډېر په زور شور باندې اولس چې دی ځان سره راولي. لکه تاجرانو ته مونږ اپیل کړی دی، ترانسپورټرانو ته مونږ اپیل کړی دی، سرکاري ملازمانو ته مونږ اپیل کړی دی.
د حزبي اختلاف ګوندونه دریز لري چې تحریک انصاف د 2013 په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري واک ترلاسه کړی او دوی په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو حکومت دا تورونه ردوي او وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو په بیا ویلي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه خپل ځینی مشران د احتساب د عمل نه د بچکولو لپاره د احتجاجونو د لارې په حکومت فشار اچوي، خو مخالف ګوندونه وایي موجوده حکومت د احتساب د لارې خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې کېدونکو دی ل فرخ داسد څخه د خبرونو لنډی زورو.
پښتون ژغورن غورزنګ د خپل یو مشر پارلماني استازي علي وزیر د گرفتاری پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره کوي. پښتون ژغورن غورزنګ د دسمبر پر 18 رسنیو سره شریک کړي په خپل یو بیان کې ویلي نن د جمعې په ورځ د پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچي او کوټه په ګډون د ملک 15 نه زیات خارونو کې د علي وزیر د گرفتاری پر ضد مظاهره کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ټی ایم د حکومت پر ضد د نورو جلسو جلسونو پلان جوړ کړی دی. پی ٹی ایم کې د شاملو ګوندونو د ځینو مشرانو یو غونډه پرون په پېښور کې وشوه چې پکې په مردان بنو پېښور کې د را روانو جلسو د تیاریانو جاج اخیستل شوی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 18 د یو نوټیفیکیشن له لارې د کوټې ترڅنګ د لس پیلاو، گوادر، لیویز واک اختیار پولیسو ته ورکړی دی. د دې سره به د دغو درو ضلعو په کلیوالو سیمو کې هم لیویز د پولیس تر کنټرول لاندې کار کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د ضروري اقداماتو غوښتنه کړې ده. پیرمن لاینز د دسمبر په 18 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر وخت وویل چې دا هیواد لا هم د خبريالانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. د امریکا پوهانو یوې ډلې حکومتي ادارې ته په بیړني ډول د کووډ 19 د دویم واکسین د استعمال د منظوري ورکولو په حق کې ووټ ورکړی. له دې سره د رواني اونۍ تر اخره د مډرنا کمپنۍ جوړ واکسینو په میلیونونو خوراکونو خلکو ته د رسولو لپاره لار برابري کی. په نایجیریا کې له وسلوالو څخه 370 ماشومان خوشی کړل شوي دي. دغه ماشومان هغه وخت وسلوالو تښتولي وو چې د نایجیریا په شمال غربي سیمه کې په یو سکول ورغلل او په سونو ماشومان یې وتښتول. او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته د شل اوریزا سیریز لومړی لوب کې ماته ورکړی ده.
مشال ریډیو ته غوښیست خبرونه درته فرخنده اسد وړاندې کول. د نورو دونکو تاسو په خبرونو کې او ریپورتونو کې اورئ چې په نړۍ کې کرونا ناروغي څومره زیانونه اړولې دي. 2000 کال هم د نورو کلونو په څیر پیل شوی و، خو د کرونا وایرس ناروغي پکې راغلی وه چې په ګڼو هیوادونو کې د ژوند بیلابیل اړخونه اغیزمن کړي دي. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې کرونا ناروغي په 2000 کال کې په نړۍ کې کومو برخو ته زیات زیان اړولی دی.
انسان د بشري ژوندانه له پیله په ګڼه ګوڼه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپوه امیل دورخایم څه باندې یوه پیړۍ مخکې ویلي و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډله ییزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکي نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کېدای شي. د سکاتلند د سینټ اندریو پوهنتون څیړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلي و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته یوسي. هاپکنز دا څرګندونې په 2016 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 18 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسېده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او کووید 19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیگ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپلو ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ یې مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکی ملي لیگ هم اعلان وکړ چې خپلې ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیگ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځندولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2000 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځندول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 121 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1 میلیون او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 15مه بنا یعنې حج سکال ترسره نشي، او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمرې د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2 میلیونه و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی، او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه، او په روسیا کې په 1325 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو، او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپله وړتیا وښیي، او ویسټ انډیز به شیبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپلې اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغوني جشن نوروز مراسم هم د قرنطین د محدودیتونو له کبله هسې چې دود و پر ځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن، او په ډیرو هیوادونو کې د ډله ایزو منډو یا ماراتون لوبې، او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو له کبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خوره وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیلمن کړي دي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
مشال ریډیو ته ورځ د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې د راتلونکي کال په اول نیمای کې به په هغه عمل کې روغتیایي کارکونکو ته د کورونا وایرس واکسین لګول پیل سي. په دې اړه چارواکو هیله ښودلې ده، خو زیاتوي چې د هیواد ټولو وګړو ته د وایرس د واکسینو رسیدل شاید تر 3 کلونو وخت واخلي. نو د دوی په وینا ځکه او پر ولس غږ کوي چې له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتلو لپاره د احتیاط او وکړي. په دې اړه تفصیل د منور شاه په دې ریپورت کې اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د راتلونکي کال تر اولی نیمایي به په دې هیواد کې د روغتیا ټولو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین ولګول شي، ورپسې به عامو خلکو ته شروع کیږي. د صحت څانګې وفاقي سیکرټري ډاکټر نوشین حامد د دسمبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل د واکسینو لپاره یې د یو شمیر بهرنیو کمپنیو سره خبرې اترې روانې دي.
وفاقی کابینه د ویکسینو اغستو لپاره د 150 میلیون ډالرو منصوري ورکړي، او موږ د ویکسینو جوړونکو شپږو وو کمپنیانو سره په رابطه کې یو. هیله ده د راتلونکي کال د اول نیمایي تر پای به د روغتیا ټولو کارکونکو لپاره ویکسین ترلاسه کړو. بیا به هغو خلکو ته ترجیح ورکوو چې د کورونا ناروغۍ له وجې ژوند له ډیر خطر سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ د صحت نړیوالې ادارې لخوا د غریبو هیوادونو لپاره د ځانګړي پروګرام لاندې هم تر 80% پورې پاکستانی وګړو ته د کورونا ضد ویکسین ورکولو امکان شته، او هیله ده چې دغه کار به هم د راتلونکي کال تر پای وشي.
د ډاکټر نوشین حامد په وینا د ویکسینو په اخیستو کې معیار او بایتا کتنه کوي، او بیا به خلکو ته وړیا ورکول کیږي. بلخوا د اسلام آباد په الشفا انټرنیشنل هسپتال کې د کورونا په اړه د سیړنې د څانګې مشر ډاکټر اجاز احمد خان وایي د پاکستانی موسم او حالاتو لپاره به د چین جوړ ویکسین ډیر مناسب وي. نوموړي وویل چې دغه ویکسین د ازموینې لپاره په پاکستان کې هم 1300 کسانو ته ورکول کیږي.
تقریبا منګه اوس پورې 13,000 خلکو له ویکسین لګولې دي. میجر مسله نه راغله اوس پورې ټول ټک روان دي. دا ویکسین چې کله ټرایل ختم شي 18,000 به موږ پوره کوو، اور دنیا بھر کے 40,000 بکی، اور کیدی شی دی ٹرائل ریزلٹ تقریبا بل میشت کی جنوری نه پسته شروع شي کنه انیشل فائنڈنگز اور بیا باغی نه پسته باغی چی افیکټیو کی ای گب رائے مینوفیکچرنگ اور بیا برازی پاکستان کی ایکسپیکٹڈ ا کی 3 ٹو 6 منتھس نه پسته با ویکسین راځي
د ډاکټر اعجاز احمد د وینا تر مخه ل دریو تر شپږو میاشتو با پاکستان ته د چین ویکسین راتل شروع شي او د ټول هیواد خلکو ته په رسیدلو کې به خوښه درې کال وخت ولګي دې ته په اشاره سره ډاکټر نوشین حامد وای په نړۍ کې د کورونا ضد ویکسین جوړېدل کامیابی دا خو خلکو ته پر رسیدلو کې به ډېر وخت لګي نو ځکه له دې ناروغۍ نه ځان ژغورلو لپاره هر ډول احتیاط لازمی دی
دا محل په پاکستان کې د کورونا وبا ډیره زیاته شوې ده زه په خلکو غږ کوم چې په موجوده وخت کې د کورونا د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه ویکسین احتیاطي تدابیر دي یعنی ماسک چبل په بیا بیا لاسونه وینځل له ګڼې ګوڼې ځان ساتل او داسې نور اقدامات چې تاسو له دې ناروغۍ بچ کولی شي که داسې ونه کړو نو حالات نور هم خرابېدلی شي او موږ د دې مصیبت نه نشو خلاصېدلی
دا په داسې حال کې دا چې د صحت نړیوالې ادارې WHO په دې ورستیو کې ویلي د کورونا ضد ویکسین جوړېدو د خبرونو راتللو سره خلکو له دې ناروغۍ د ځان ژغورلو احتیاطي تدابیر لپاره غورځولي چې له وجې یې په ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا بیا ډېره زیاته شوې ده په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د وبا د دسمبر تر 19 له سلورو لکو او سلویختو زرو زیات کسان ناروغه کړي او څه د پاسه 9000 یې مړه کړي دي خو اخواوشا 3 لکه او 15 نوي وزارت بیرته هم رغېدلې دي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
په کابلی زلو کې د نړیوال بانک او قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې په مرسته صدای امن پروگرام د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د ځای ولس د سخت احتجاج لکبله تر سوی دی د لنډی کوتل ولس وایي میرمنې د دې پروگرام لاندې مرستو لپاره د تحصیل ته ورځي او هلته ورته د دوی په وینا د پردي مناسب بندوبست نه دی سوی دوی غوښتنه کوي چې په دې پروگرام کې دی د دفتر چې کمچاري دی هغه د بل ځای ته یوړل سي او یا دی مرستې سړیو ته ورکړل سي په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په دې ریپورت کې اورو
په قبیلی ضلعو کې د نړیوال بینک او قدرتي افتونو سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په مرسته د صدای امن په نوم میرمنو ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو پروګرام پیل شوی خو په خیبر ضلع کې د دغه پروګرام لاندې میرمنو ماشومانو ته د مرستو ورکولو په طریقه کار باندې نیوکې روانې دي او د جمرو د باډې نه پس وس په لنډی کوتل کې هم دغه پروګرام د ځایي ولس د احتجاج نپس په ارزی توګه تړل شوای د لنډی کوتل ولسوای دغه روپی په تحصیلونو کې ورکول کیږي او هلته میرمنو لپاره د پردې سه تنظیم نشته نو ځکه ورته اندېخمن دي د لنډی کوتل جعفر خان شینواره مشال ریډیو ته وای
د صدای امن پروگرام چراغله دا بالکل حالات کنټرول نه بار دي دا موږ یا هفته مخکې ای سی سی سره دا ټول مرګري ناستو لیټر ورکول دا مرته وي چې تاسو کوم یې دا زنانه او روپۍ واړه وای دا سړو تکړه دا یو یو ماشوم دا سړی ځان ک سړی بازار پورې ولیاړي موږ نه په خپه کګو دا بازار دی دا په تاریخ کې نومبای ځلو شو چې دلته په زورونو تعداد باندې زنانه راځي او دلته کوم حالات زور نه وزم زینم زګورم دا حالات بالکل کنټرول نه بار دي موږ اعلی حکام نم دا مطالبه کړو چې دا د صدای امن پروګرام دا ډیزاین نه بار کړی شي
د لنډی کوتل یو فعال اسرار احمد هم د صدای امن پروګرام د رپورټ کول په عمل باندې اعتراضات لري او دی وای
لکه څنګه چې ستاسو ته معلومه ده قوم ته معلومه ده چې زمونږ په تاریخ کې دومره زنانه دي تحصیل نه راغلي چې څومره اوس شوري شوي دي د بد قسمتۍ سره زمونږ دغه ریاست له درخواستونه مو ورکه په دغه کې زمونږ مشانه مو لورله په دغه کې مونږ اره هر به وکړو دا په سور کړو طریقې کار دا بدوی پالیسۍ کې شته چې دا مرد حضرات ته دا شی او هغه منتقل کا چې سړو ته منتقل کا موږ کیسه ختمه ده خدا خلک سنجیده نه دي
د لنډی کوتل د خلکو دغه ستونزمو د خیبر ډیپټي کمشنر کمشنر محمود اسلم ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
بهرال د خلکو خدشات ډېر زیات راغلي دي، هغې وجه دا بند شو. اوس کوشش کوو چې دوی ته بل داسې مناسب ځای وګورو چې د خلکو د زنانه پردې مسلم نه وي او دوی ښه په مطمئن طریقې سره د خپلې پیسې علي د دې ځای نه.
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو هره میرمن چې په شناختي کارډ کې یې د قبایلي ضلع پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي، هغه په مرحله واره توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده. سی ډبلیو جی یعنی چایلډ ویلنس ګرانټ د ماشوم د صحت خیال ساتلو لپاره دا پروګرام روان دی. 500 کستونو کې به 12,000 روپۍ ورکوي. د دغه پروګرام مقصد دا دی چې د ماشوم وزن معلوم شي، د ونې پیمایشي وشي او هلته موجود ډاکټر دا وګوري چې دا ماشوم وده کوي او کنه. که وده نه کوي چې بیا کوم سرکاري روغتون ته ولیږي. نو ځکه صدای امن دفتر ته د ماشوم او مور ورتګ مهم دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته ورسېد. په خبر پرتونخوا کې چارواکي او پوهان په تیر څمو ده کې په صوبه کې د انټرنیټ لاري د شزو د زورونې پیښو کې د زیاتوالي خبره کوي. په صوبه کې د جنسي زورونو شکار شزو د ژغورنې ادارې متسبي رشخنده ناز مشال ریډیو ته ویلي چې داسې کیسونه ورته ورغلي چې پکې انجونه او ښځې پر موبایل میسجونو یا پر ټولنیزو رسنیو تنګول کیږي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار مليحه امیرزاده په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا چارواکي او پوهان وایي چې په صوبه کې د انټرنیټ لاري د خزو د زورونې پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د نومبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر پیښې رپورټ شوي چې پکې ښځې او جینکۍ زورول شوې دي. موږ په تیره په کووډ او لاکډاون کې وکتل چې په انټرنیټي جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. یو خود وی داسې فکر کوي چې کومې ښځې کار کوي یا جینکۍ په هنتونونو ته ورځي، هغوی لاسرسي ته موجود دي. نو هغوی ته میسجونه کول، که جواب نه ورکوي نو غیر مناسبې ویډیوګانې ورته لیږل، بیا د رسمي او مدني ټولنې له واتس اپ ګروپونو یا فیسبوک د هغوی نمبر اخیستل او پر فیسبوک د دروغو آی ډي ګانې جوړول، دا ټول پکې شامل دي. موږ ته یو داسې کیس راغلی چې د یوې علاقې د جینکو فیسبوک پاڼه جوړه شوې وه. هغه جینکۍ خبر هم نه وي چې پر فیسبوک یې د هاٹ گرلز په نوم یوه پاڼه موجوده ده.
کو خبر بھی نہیں تھی اور ان لڑکیوں کی طرف سے کہ وہ فیس بک جو ہے وہ ہاٹ گرلز کے نام سے انہوں نے لانچ کر دیا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پیښور های کورټ په حکم له ایجنسی زورونو نه د خزو د خوندي کولو ادارې لپاره متسبه وټاکله. صوبایي متسبه وایي چې دوی د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اے د انټرنیټي جرمونو مخنیوي څانګې سره نږدې کار کوي. د هغې په خبره دوی سره چې پر انټرنیټ د خزو د زورونې کیسونه راځي، په کار کې د خزو د زورونې مخنیوي قانون لاندې کاروایی کوي، خو چې کومو کیسونو کې فورنزیک شواهدو ته ضرورت وي هغه اف آی اے ته سپاري. په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون سره سم اف آی اے د دغو کیسونو تحقیقات کوي. په پېښور های کورټ کې د سایبر کرائم یا انټرنیټي جرمونو کیسونو وکیل مهوش محب کاکا خیل هم د ښځو او جینکو د آنلاین زورونې پېښو کې د اضافه خبره کوي او وایي چې زیاتره کیسونه د یرې له امله نه رپورټ کیږي او ځینې جینکۍ ځانوژنې ته مجبوري شي.
اوس چې زیاتر کرائم زی په خوا چې کم په لارو کوڅو کې کم هراسمنت کېده، هغه نه ډبل هراسمنت اوس آنلاین کېږي. زموږ چې په آف لاین هراسر زو هغه اوس ټول چې کم دی هغه آنلاین هم تاسو تک دی او تاسو سٹاک ته دی دی جی نه کې چونکی هغه چا ته ویلی نشي او مینټلی ډېر زیات سټرسڈ وي او هغه کافی ټورچر کېږي لګي. هغه پکچرز مارک شي، هغه خپل پیرنٹس ته نشي ویلی، نو هغه جنہ کې ډېر زیات دباو کې راشي او سوسایډ اٹمپټ. تاسو ډېر کیسز پاکستان ته هم راځي خو هغه رپورٹ کیږي نه.
مې وشوای داسې کیسونه هم ورته ورغلي دي چې متعلقه ادارو ته جنہ کو خپل شکایت وړي وي، خو بیا هلته د زینو کارکونکو لخوا بلیک میل کیږي چې په پریشانی کې دوه چنده اضافه وشي. په پیښور کې مدني فعال قمر نسیم وای د حکومت او متعلقه ادارو ترڅنګ د مور پلار ذمہواری جوړیږي چې د انټرنیټي جرمونو خلاف موجود قانون او د انټرنیټ د خوندي استعمال پاړه خپل بچی خبر کړي.
زمونگا زنانا او د ماشومان یو لوی تعداد د سایبر بولینګ د سایبر هراسمنت او سیکشوال اند کمرشل ایکسپلویټیشن شکار شوی دی. بد قسمتی دا چې پیرنټل کنټرول نشته دی. زمونگا چې کوم نوی نسل دی د هغه سره انټرنیټ موجود دی، انډراید فون سره موجود، مشران ذمہواری جوړیږي چې هغه خپل ماشومان ته د انټرنیټ سیف استعمال وکړي، چې فیسبوک یا سوشل میډیا استعمالولو سکیورټی څوک دي، څوک خلق اډ کول غواړي، څه قسمه انفارمیشن مونږ یو اجنبي سره شیر کولی شو. بعض شیزونه داسې دي چې هغه د زنانو یا د ماشومانو په حق کې مفید نه دي، هغه د پی ټی ای ذمہواری ده، او بیا داسې د ایف آی ای دا ذمہواری ده چې کوم رپورټ سي د راشي هغه باندې فعال کردار ادا کړي.
کمر نسیم ویل په نصاب کې د هم دغه معلومات شامل کړل شي، او د ټي وی ریډیو اشتهارونو لاره دي معلوماتي مواد نشر کړل شي چې کوم کار د زیاتی په زمره کې راځي او باید چیرته رپورټ کړل شي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون په 2018 کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منظور شوی، او چې هدف یې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخنیول وو. دغه قانون د نورو صوبو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم موجود دی. دغه راز په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کې د ښځو د جنسي زورونو د مخنیوي قانون منظور شو، چې تر مخه په هغه جرم کې تورن شوو لپاره مختلفې سزاګانې ټاکل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر وایي د صوبې د هنرمندانو د مالی مرستونزو د حل لپاره به اقدامات کوي، او د هغوی د ماشومانو د تعلیم او صحت مسلو د هواري لپاره به د صوبې وزیر اعلی ته وړاندیزونه کوي. دا له هغه وروسته ده چې د پېښور سندرغاړو او ډرامه آرټستانو روانه میاشت د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي هیله من دي چې حکومت به ورسره کړي ژمنې پوره کړي، خو د دوی په وینا کې پوره نه کړي نو په اسلام آباد کې به جاج کوي. هارون بچا په دې اړه رپورٹ لري.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسف زی وایي دی به تر خپل وسه کوښښ وکړي چې د صوبې د هنرمندانو مهمې ستونزې حل کړي. نوموړي د ډسمبر پر 15 له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د فوري اقدام په توګه یې د پېښور نشترحال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی پکې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسی پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي.
د پېښور هنرمندانو دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره د ډسمبر پر 6 د پریس کلب او پر 10 د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ. د ملکنډ یو سندرغاړي سردار یوسفزی چې د هنر وارثانو په نوم د سیمې د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی، د ډسمبر پر 15 مشال لړو ته وویل د دوی د احتجاج برکت و چې حکومت ورسره خبرو ته غاړه کېښوده. د یوسفزی په وینا حکومتي وزیر د هنرمندانو له استادو سره په لیدنو کې منلی چې د صحت او تعلیم په برخو کې به هنرمندانو ته اسانتیاوې برابروي. یوسفزی البته زیاتوي د غوښتنو یې نه پوره کېدو په صورت کې به د صوبې هنرمندان د احتجاج لپاره اسلام آباد ته ځي.
اولنې قدم هغې دا اخیستی دی د نشترحال په دې کې تاسو ځان ته خپل پروګرامونه کوئ، نو د هغې نه به تاسو ته متن راځي او په هغې باندې به ستاسو ګزاره روان وي. صحت لپاره زمونږ دا غوښتنه وه صحت کارډ چې کوم دی چې لکه زمونږ د خیر د 15 په دې 10 شي، په دې باندې هم ویلي وو چې ټیک ته د تعلیم دا ویلي چې زه به د سیم سره ستاسو د ټیم علم او تاسو باقي خبرې به د هغې سره کوئ. فرض کې دی زمونږ دا غوښتنې پوره نه کړې نه شوې، نو زمونږ به تر نه په ډي چوک کې او که هلته هم زمونږ چا پوره نه کړل، نو په هغه ځای نه به مونږ ځو د خارجي ملکونو سفارو ته چې د هغې دروازې به ټکوو او ورته به وایو چې مونږ د دې ځای نه ځو، دلته زمونږ هېڅ څه نشته، دا هغې ته به خپلې فریاد کوو.
د پېښور هنرمندانو له حکومت سره د خبرو لپاره د آرټسټ اکشن موومېنټ په نوم یوه کمیټي جوړه کړې ده. د ټلویزیون د اردو او پښتو ډرامو پیژندلې اداکار طارق جمال هم د دې کمیټي یو غړی دی. د وای د هنرمندانو د ستونزو د حل او په سیمه کې د هنري چارو د ودې لپاره ضروری ده چې هنرمندان په یو ټغر سره ټول شي.
شل تنظیمونه د نومه دا ټول یو ځای شي په شریکه و مونږ دا احتجاج وکړو، د خپل زمونه چې کوم ستونزې دا په حکومت ته مخ کې کوو. مخ کې هغه 1500 روپیا بغه کړي، هغه 10 فنکارانو لور کړی شي چې هغه د صاحب په کور کې مالی دی، د صاحب په کور کې ډرایور دی، خان سامه دی، او زما چې کوم مستحق هنرمند دی هغه ته نه دی ملاو شوی. حکومت سره خبرې روانې، زمونږ ملګري تللي دي نشترحال کې، وي تاسو آفس درکو فرض کړه دوی نشترحال کې مونږ ته آفس حواله کړه، نو مطلب دا زمونږ ډومبی سټپ دی چې مونږ د کامیابۍ په لور روان شو.
خو هم په پیښور کې د ټلویزیون ډرامو یو بل اداکار خالد خټک بیا وایي حکومت پر زیاده دی چې د هنرمندانو د ښېګړې چارو ته پام وکړي، د هغوی د کار روزګار لارې تړلې دي. نوموړی له صوبایي حکومت غواړي چې د پاکستان ټلویزیون له پیښور څانګې د اردو او سیمه ییزو ژبو د ډرامو او موسیقۍ پروګرامونو لړۍ بیرته پیل کړي.
دا هنرمندانو د کار زرای دی بندې کړې دي، به امدادونه وته شروع کړل، ا امدادونه نه املاس رسټو کو. پاکستان ټلویزیون په خبر څنګه چې کوم داد مخکې اردو ډراما 15 کال شو بندې کړه، اوس تقریبا سلور شپک کال شو چې مخکې پښتو هنکو ډراما 15 بجې چلے دا، بیا سلور بجې چلیږي، اوس ترزه یو بجې چلیږي، ترزه یو بجې څو ګوري ډراما مخکې به یو سیریل کې دو سلورو میاشتو کې، اوس یو سیریل کې کی سلورو کالو کې. کم از کم کج دلته زمون علاقائی جب کار شروع شي، نو بای گاڈ چې زما د ماشومان او فیس مسله حل کیږي، زما د کچن مسائل حل کیږي، دا نشرحال د فورن کولو شي چې دلته انټرټینمنت شروع شي، تاسو سندرغاړي، کمپوزر، شاعر، ادیب، لیکوال، ډراما ټوټل 1500 کسان نه دي، 1500 کسانو فلاو بهبود څونه ګران کار دی ماته د حکومت دا وي.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی له مشال رډیو سره په خبرو کې هوټ ښکار کړل چې د خبریالانو په څیر به د صوبې د هنرمندانو لپاره هم په اسانو شرایطو د کور ترلاسه کولو پروژه پیلوي. خو هنرمندان د اوس لپاره له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وکړي او د هنر وړاندې کولو موقع ورته برابر کړي.
د مشال رډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه،
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAL RADIO.
مشال ریډیو ته خوږی است. په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر خبریالانو ته د ډکې ورکړل سوي او ځینې پکې وژل سوي هم دي. بل په افغان خبریالانو ته خوندیتوب کمیټه د افغانستان په وو زونونو کې خبریالانو ته د ځان د خوندیتوب او لمړنۍ روغتیايي درملنې ورکشاپونه جوړوي چې په جلال آباد کې د غلړۍ تر سره سوي ده. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د دوه ورځنی خونی زناسه د جلال آباد ښار پراشی ولولي امه کتابتون کې تر سره شو چې یو شمیر خزینه او نارینه فعال خبریالانو پکې ګډون کړي وو. د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه مشر شیرشام درد د دې دوه ورځنی خونی زناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
لمړی ورځ باندې د لمړنۍ روغتیايي مرستو پریزنټیشن ورته وړاندې شو چې څنګه کولای شي چې همځان سره خپل همکارانو سره روغتیايي مرستې وکړي، او دویم ورځ باندې د دوی د خوندیتوب لارې چارې وي چې دوی د کار په ساحه کې، په کور کې، په دفتر کې ځانونه څنګه خوندي کولای شي، د دې لارې چارې څه دي، مهارتونه څه دي، دا ورزده شول، او په پای کې دوی ته د لمړنۍ روغتیايي مرستو بکسې هم وویشل شوې.
په ننګرهار کې فعال خبریالان خوښول چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو د پوهېدو تر څنګ د لومړنۍ روغتیایي درملنې یو اندازه درمل او اړین طبي وسایل ترلاسه کړل. د کلیت په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل فقیر محمد فقیرزی د دې خونیزې ناستې په ګټو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دوه ورځنی ورکشاپ چې کوم وو موږ پکې هغه لارې چارې موږ ته وښودل شو چې په خبریالې کې واقعا اړین وو، په کار چې موږ په سیمه کې دې ته پاملرنه وکړو، څو موږ خپل ځانونه خوندي وساتو. د دې تر څنګ چې موږ هغه لارې چارې ته زده کړلې او راته وښودل شوې، موږ ته یوه لومړنۍ روغتیایی بسته هم راکړل شو چې پغې کې مواد شتون لري، هغه څه چې د ټپ یا د غوخ پر مهال یا د پیخ پر مهال من کولې شو خپل لومړنۍ درملنه وو.
د مینې په نوم د وی سی مې زی رادیو خبریاله زلحیجه اترابی هم خوشاله و چې د زند خوندیتوب په لارو چارو او د لومړنۍ طبي مرستو په استعمال و پوهیدا.
د ورځنی ورکشاپ د موږ ته ډیر فائدمند و. نه پاغ شان پوښتنه چې یو خبرنګا د کار په مهال کې سره راپیخي کوم تدابیر به تونې سین لومړنۍ درملنه پاړم چې مونږ ځان کورنۍ او ټولنې نور وګړو سره څنګه مرسته کولای شو، څنګه کولای شو ځان او هغه خوندي پاتې کړو.
د ذکر وړ ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تر دې وړاندې پر کابل سربیره د افغانستان په نورو ځونو کې لکه هرات، مزار شریف، کندوز، کندهار، غزنی او خوست ولایتونو کې ورته ښوونیزې ناستې ترسره کړې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زنغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.